شنبه د هوی څلورمه د اپریل څلورویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. په دې لومړۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربایم. سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په انقره کې له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرېږي، خو د استانبول د سولې د خبرو نیټه لا هم مشخصه نه ده.
د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره
د سولې د هڅو تر څنګ مو په خپرونه کې د غزنی د قرهباغ د جګړو ځپلو حال اخیسته. د کندهار د جګړو له امله له یو شمېر بې ځایه شویو سره مرستې شوي. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې به د نجونو د کارونو په اړه له یوې مور څخه واورئ.
د مور مدیریت ته ضرورت شته.
تر هر څه مخکې خبرونه. په کورونا اخته د بهرنیو چارو افغان وزیر له خپل پاکستاني او ترکی سیال سره غونډه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د جګړو د درولو کمپاینونه پیلوي او چک جمهوریت په پراګ کې د محدودو روسي ډیپلوماټانو پر موجودیت ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی دی. شاغلی اتمر تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کورونا د معاینې پایله مثبت ده او له همدې کبله په ترکیه کې له خپل ترکیه او پاکستان سیال سره له نشتې نه دي کتلي. د ترکیه په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په استانبول کې ترسره شوه. د دې غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی په ټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. د دغه حرکت مشر بسم الله وطن دوست وای دوی د جګړې په شکیلو خواو ژغ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیان وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
شاغلی وطن دوست زیاته کړه دوی پر نړیوالو هم شخ کوي چې پر افغان تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. دغه حرکت چې د سو هلمندي ځوانانو په نوښت پیل شوی اوس یې لمن پراخه شوې. له دې وړاندې دې ډلې ورته غونډې کړې وې او اعتراضونه یې کړي وو. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې یو قومي مشر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د تراویح لمانځه پر مهال شوې ده.
مرکز اړوند علی خلو په سیمه کې نامعلوم وسوالو په قومي مشر جلال اغا بندزي کړي. تاسفنه دزو کې قومي مشر جلال اغا شهید شوی او درې نور کسان ټپیان دي چې ټپیان په وخت مهترلام روغتون ته انتقال شوي دي.
د لغمان د والی ویان زیاته کړه چې امنیتي مسولینو ته لارښوونه شوې څو د دغه پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د لغمان گاوند ننګرهار کې هم په یوه جومات کې پر لمونځ کوونکو وسلوال برید شوی و چې د یوې کورنۍ اته غړي پکې وژل شوي وو او دوه نور ټپیان وو. د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له تېرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان د سګیر نظري ازادي راډیو ته وویل پرون جمعه د یو زر اووه سوه یو اتیا مشکوکو پیښو له ډلې 106 مثبتې راوتلې دي. ښاغلي نظري وویل د ویروس بدلون موندلې بڼه هم په افغانستان کې اوس خوره شوې.
ما در مجموع
موږ تر اوسه افغانستان کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې 200 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د بیلابیلو ولایتونو دا شمیرې ممکن په نسبي ډول لوړې وي ځکه د ویروس دا ډول په ورو او خفیفو نښو کې راڅرګندېږي. یعنی یو کس نښې نښانې نه لري خو ناروغي تېروي.
په افغانستان کې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا نږدې 85,500 پیښې ثبت شوي او له دې ډلې څخه باندې 2,500 کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر وایي چک او روسیه به په خپلو سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغې خړې پړ شوې چې چکي چارواکو د 2014 کال په 14 کې روسیه په لاس درلودو تورنه کړه. په پراګ کې به د روسي سفارت او په ماسکو کې به د چک سفارت او ډیپلوماټان او 15 اداري او تخنیکی کارکونکي ولري. دا خبره د چک د بهرنیو چارو وزیر یعقوب کلهانک د چک لوی ورسپانې سره په مرکه کې کړې ده. لدې یو ورځ وړاندې دغه چکی چارواکي ویلي وو دوی په ماسکو کې د خپل سفارت دننه 15 کسان لري، نو روسیه هم باید په پراګ کې د سفارت هم دومره کسان ولري. روسي خبر ده چې د روسیې د دفاع وزارت وای لوري کچې پوځي مانوري وروسته کریمیا ته لنشتي سیمه بیرته خپل دایمي اډو ته د پوجانو ستنول پیل کړی دی. دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د ځواکونو کندکونه او ډلې د مهال د ریل ګاډو سټیشنونو هوایي ډګرونو او پوځي بیړیو ته پر لار دي چې خپل واډو ته ستانه شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې د اوکراین ختیځ ته په نږدې سیمو کې د پوځي حضور د زیاتوالي له کبله د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. په دغې سیمې کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو په جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 کسان وژل شوي دي. دا ساجر ادو سهارنی خبری مجله په منځنی صفه 12/8 نیو په افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پر خپل شمنو ودرې شي. دغو درې واړو چارواکو پرون په ترکیه کې خبري وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه وشوه. دا درې اړخیزه ناسته داسې مهال ترسره شوه چې په ترکیه کې د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د افغان سولې د شکیلو خوا او پلان شوې غونډه ځنډول شوې ده. په دې اړه پام وکړئ، اسدالله الدین راپورت.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکي سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې له لرې واټنه غونډې ته وصل شوی وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کرا نیټه په ډاګه نه کړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلې دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې به موږ د استانبول د کانفرنس قربان واوسو. ولخکې لوټالو سره له مذاکرات وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پایه وځنډاوه. د تنظیمونکو په توګه موږ له ټولو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لس ورځو لپاره پلان شوی و، خو له هغه وروسته وځنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بلور ته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی سبا یکشنبه یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته د دغه سفر د اجنډا په اړه وویل:
هدف دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په اکلم، دغه ټول مسائل په دغه دواړو حیاتونو ترمنځ څېړل کېږي. اما اصله مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه په سوله کې یو د بل سره ښه ګاونډیتوب باندې ژوند وکړي.
دا لید کاته وروسته له هغه پیل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا ځل داسې مهال کابل ته راځي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار وکړ چې طالبان اوربند غاړه کیشتي او د استانبول د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د سولې د خبرو په ارتباط مې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال او د ولسمشر غنی د سیاسي چارو د سلاکار اکرم خپلواک نظر واخیست چې د سولې خبرو ته څومره هیله شته.
د سولې خبرې ان شاء الله مثبت خواته ځي، ځکه چې د دې امیدواري منګ زیاته لرو. دا چې پرستوي کې د استانبول د کانفرنس په اړوند باندې یو لړ تشویشونه او ستونزې او د تاریخ تغیر او تبدیل راغی، دا به انشاءالله مطمئن چې حل شي، ځکه چې د افغانستان خلک د واقعي او تلپاتې سولې خواته روان دي. نو د دې امیدواري شته چې بیرته بین الافغاني مذاکرات په قوت باندې شروع شي.
تاسو د استانبول غونډې ته هیله من یاستی چې دا غونډه به شروع شي او که چیرته پیل شي څه وخت اټکل کوي؟
اوس خو چې کتل کېږي د روزي په مبارک میاشت کې به احتمالات کم وي، نو د افغانستان د مذاکراتي پلاوی مشرتابه په دوحه کې په دې اړوند باندې د هغو هیوادونو چې د دې کانفرنس د تدبیر چارې ورلغاړي دي او مقابل خوا سره هم په خبرو اخته ده، او د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د خپلو ډیپلوماټیکو چینلونو لارې کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره زمینه سازي وکړي.
خپلواک صاحب، د افغانستان له لوري واحد اجنډا د ترکیه د غونډې لپاره نه ده چمتو شوې، دغه ستونزه آیا لوی ده او که چیرته لوی وي ولې هواری شنه؟
دوه شی فرق لري. ایجنډا واضح ده، ایجنډا صلح ده. مفیری کې هیڅ کومه ستونزه او مشکل نشته. او دوهمه موضوع ده چې ایجنډا د دواړو خواوو په موافقه باندې د هرې مذاکرې لپاره او د هرې بحث لپاره چې د دوه طرفو ترمنځ وي، ایجنډا هم د دواړو خواوو په خوښه تعینېږي. په دې کې ایجنډا کې موږ مشکل نه لرو، کومه ستونزه نه لرو. دا چې د جمهوریت په چوکاټ کې موږ وسیع نهادونه لرو او د ټول غږ باید واورېدل شي، لږه خاطر کله کله چې د مختلفو موضوعاتو او په اړوند باندې د سولې بحثونه کیږي، هغه د ایجنډا په موضوع پورې زیات تړاو نه لري، بلکې هغه د سولې پراتونکو مذاکراتو کې چې په هغوی باندې بحث کیږي په هغوی پورې تړاو لري. د ایجنډا پاکله زمن ایجنډا همدا ده چې هم په اصول موافقه وسي، هم په یو اوربن موافقه وسي، او هم د مذاکراتو په اساسي لیدلورې چې باید زر تر زره د یو مشخص زمانی یا وخت په درلودلو سره په اساسي او مهمو موضوعاتو باندې بحث وشي چې په هغې کې د راتلونکو جوړښتونو ټول موضوعات شامل دي.
د ولسمشر غنی د سیاسي چارو سلاکار او د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د بازار شاوخوا کلي د جګړو له امله تخلیه شوي. د قرباغ د جګړو ځپلو په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي، او د کندهار د څو ولسوالیو د جګړو ځپلو حال هم درکو.
د کریه ځای نه راکیده چې اوس د کریه د غواو خانه په خوا به موته به اوس په پنځه زره په سپار ده. خو بمبار و تیارې د جنګونه و، مالي خلک هم شهیدانه ده، طالبان هم شهیدانه ده، د حکومت هم ټول عمر شهید امریکا ده شهید دی. ویني ولې به وي سرغنده په کوڅه کې د انسانانو سرونه ما په دغو خپلو سترګو ویني، ما دې سرونه راوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 103.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روان خبري مجله کې زحمت شور ساسو کوربیم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري په دې خبري مجله کې ترونی مو بجوله تاسو سره یم په ونی مو بجې د ازادي راډیو نه بل خبري مجله اوریدل شي خو زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام تر ووجو پورې ادامه لري و بجو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه پاره کړی دي دغه چاپی خبرونه ته حسمت ساروان کتنه کوي
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په پرونی غنه کې لیکلي چې د متحدو ایالاتونو پوز له افغانستان د وټولو لپاره د تیاری په لړ کې لدی هواده د تجهیزاتو پر استلو پیل کړی دی د رسپانې پر اساس د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل پوز نه یوازې د خپلو وسلو او وسایلو په استلو د میټر لمړی وړاندې پیل کړی بلکې له سیمه ییزو قراردادګانو سره قراردادونه زیات کړی چې په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې د میل لومړی څخه بل افغانستان د ځواکونو او تجهیزاتو استل پیل کړي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وروستي پریکړې سره سم ټول امریکایي پوځیان او وسایل به د سپتمبر تر 12 میل افغانستان ولېشتول شي حاضر دمه په افغانستان کې 9500 بهرني پوځیان میشتي چې 2500 امریکایان دي او 2000 نور د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان دي ملټری ټایمز رسپانه لیکي د امریکا پوځ د تیر کال په فبروري کې له افغانستان د ځواکونو استل پیل کړل او خپل کوچنۍ اډې باندې کړې رسپانه د پینټاګون دی و چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی همدارس لیکلی له همغه وخت د امریکا پوز خپل تجهیزات لیشتوی خو سره لدی چې د ځواکونو استلو ته تیاری روانه ده شاید تر څو نه یو پوری د ځواکونو د وټلو بهیر پیل نشي دغه چارواکي دا هم ویلي تر هغه به د ځواکونو وټل پیل نشي چې پاتې اډې تړل شي نیوی ملټری ټایمز وایي دا سې نشیلې دل کیږي چې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 12 پورې ووځي د سپتمبر 12 په نیویارک او واشنگټن کې د القاعده شبکې له لوري د تروریستي حملو له شلمې کالیزې سره برابر ده د چهارشنبه په ورځ د جرمني دفاع وزیر ویلي و چې په کابل کې د ناتو له غوښ ملاتړ ماموریت سره د پوځي پلان جوړونکو خبري روان دي چې ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر 4 پورې له افغانستانه وېستل شي د افغانستان پرشودل تاریخي تیر وطن ده دا د نیویارک ټایمز رسپانې د ویلي کني سادلیک ته چې بریټ سټیفنز لیکلی ده لیکوال وایي یو ځل دوبۍ څخه کابل ته تلم پالو تکه کې د افغانستان د فوټبال لوبغاړي او څونجنې هم کابل ته روانې وي دوی خبرې کولې او خندلې کله چې ولسمشر بایدن له افغانستان د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړه همغه کسان راپسره شول هیله لرم چې هغوی به مخکې تر دې چې طالبان بیا واکته ورسیږي له افغانستانه ووزي لیکوال وایي سره لدی چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ځواکونه ونه لیږل چې د افغان ښځو وضعیت ښه شي خو عملا میلیونونو نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې ګڼ شمېر نجونو په دې موده کې لوړې زده کړې وکړې ډاکټران شوې او په دولتي پوستونو کې کار کوي خو دغو ښځو ته اوس شاړول کیږي همدارس هغو نور افغانانو ته چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او خلکو ته د ښه ژوند برابرولو لپاره هلې ځلې کړې دي
غزنی ښار ته قرباغ ولسوالی څخه کډه شوی کډوال وایي حکومت په قرباغ ولسوالی کې امنیت ټینګ کړی تر څو دوی بیرته خپل کورونو ته ستنه شي دغه کډوال لس ورځې وړاندې د دې ولسوالی په مرکز د طالبانو له برید وروسته له خپل کورونو بې ځای شو
څنګه مو بده دي ول طالبان په کورانه نه ماته کورونه ما وانه ولاګي د کورونه نه ګر کړو ورې مې خنل مسای زخمې سواله په زمانه اوس څنګه مې ولې پاته د مسیان ما راستنې په ماینو کې په بده نه کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان راستنې ته په ما ته مو خدای په تاسو
تقریبا د شپې ته کله نشه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ له میدانه کلی څخه لس ورځې وړاندې د سختو جګړو لامل د غزنی مرکز ته راکړه سوی چې دا وخت په ثقافت مانی کې د کډوالۍ ژوند کوي په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو لامل له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکړه سوی او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امن او سیمو ته بې ځایه سوي دي دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په موخه ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته یې سره کورونه پرې ایښي دي، غواوې، څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. په غزنی کې د سولې ولسی حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت دی په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړي ده چې ته د ولس کور په خالی کوي او ته ورته وایي چې وځله د ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم؟ نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ږغ دی چې د خدای لیاز ومني، د ولس په سر باندې مه سپرېږئ. نور ولس مشره تاته چې رایه درکړي، دې ولس درکړي، د ولس غم وخوره.
دا غزنی چارواکی بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو، جوماتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي. د غزنی امنیت قمندان حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا ازادۍ رادیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
د قرباغ له بېځایه شویو د کندهار بېځایه شویو ته مخه کوو. په کندهار کې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ له شاوخوا زر بې ځایه شویو کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
په یوه قطار کې ولاړ سلګونه خلک د مرستو ترلاسه کولو انتظار کوي. دا کسان د پنجبایی ولسوالۍ د سپیروان، چلغور، دواب او سلوات سیمې اوسېدونکي دي چې د جګړو له امله د دې ولسوالۍ نسبتا امن سیمې صالحانو ته راکډه شوي. له دغه کسانو یوې محمد جان دی چې د ماینونو او جګړې له ویرې خپل کور ته نسي تلای. د محمد جان سره د ځوانانو یو رضاکار ګروپ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی د خپل بد حالت د بیانولو ترڅنګ وایي چې ورسره سوې مرسته د یو څه وخت لپاره بس نه کوي.
اوانونه را باندې مشته، ګولۍ را باندې مشته، مردک راتله را کوم شته، بالا مکشنیان در لاس نیول در ځختلې مو بالا فشال نه لدلته یت تک چا راوړ، چا زرنج کړه کړه، چا پنځه کور پکړه وړ، بس دغه سره غورځېدلې و. اوس دوام لار باندې نه تلای سونه مینه نه یې شه په ماند شان چې ول مشته لار نه مال نه
کندهار ښار په دیارلسمه ناحیه کې بیا د ارغنداب ولسوالۍ سلګونه بې ځایه سوي کورنۍ چې میرمنې هم پکې شاملې دي د مرستې په تمه دي. خدیجه یو له دغه میرمنو ده چې د جګړو له ویرې کندهار ښار ته راکډه شوې او غواړي د ځوانانو د یو رضاکار ګروپ مرسته شوي خوراکي او غیر خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغه مرستې د اړتیا تر څنګ د هغې لپاره یو بله ستونزه د کور کرایه ده.
طالبان هم شهیدان دي، د حکومت نفر عمر شهید امریکا ده شهید دي. ویني ولې بږي څرګنده پکتي د انسانانو سرونه ما په دغه خپل سترګو ده ما درې سرونه راوي.
د جګړو له امله پر یو وخت د ارغنده او پنجبایی او جړی ولسوالۍ څخه د زرګونو کورنیو بې ځای کېدل یو ناورین وو چې نه یوازې حکومت او مرستندوی بنسټونو ورسره د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې بهیر پیل کړ، بلکې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ هم د دغه بې ځای سو کورنیو سره د مرستې لپاره لاس په کار سو. د دغه رضاکار ګروپ د غړو شمېر 30 تنه دي چې د خلکو پر کورونو او دفترونو ګرځېدلي استعمالي جامې، توسان، نقدي پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي او د یاد ولسوالۍ د جګړې بې ځای سو کورنۍ ته ورکړي. د دغه رضاکار ګروپ مسؤول او د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر حفیظ الله پوپلوي د شاوخوا 14 کورنۍ تر سروې وروسته د شاوخوا زرو بې ځای سو کورنۍ سره مرسته وکړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې دوه خو زندانیانو ته د اعدام سزا ورول شوې چې د اسلام پیغمبر ته پسپکاوی تورن شوی. دغه زندانیان د 2000 کال په می میاشت کې لنیول کېدو وروسته د ایران عراق زندان ته لیږدول شوي وو. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین درسره شریکوي.
د ایران د مرکزی ولایت عراق یوې محکمې دو زندانیانو ته د اعدام سزا صادره کړه. د اسلامي سزا او د قانون له مخې هر هغه څوک په اعدام محکومیږي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی یا ښکنځلې وکړي. د دو زندانیانو له ډلې د یوه هویت مشخص شوی چې نوم یې یوسف مهرداد او د دریو ماشومانو پلار دی. دای د اردبیل اوسیدونکی دی. د دواړو زندانیانو محاکمه د عراق ولایت په محکمه کې ترسره شوه او دوی ته د اعدام سزا د زندان دننه اعلان شوې ده. د ایران حکومت د کفر ویلو له کبله خلکو ته د اعدام سزا اوروي، خو د سیاسي او مدني حقونو نړیوال تړون یا میثاق دا سرغړونې جدي جرم نه ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان تېره سېشنبه په خپل یو راپور کې وویل چې 2000 کال کې د اعدام سزا د وړم کال پر تلا کمه وه. تیر کال په ټوله نړۍ کې ټول ټال څه باندې 400 اعدامونه اجرا شوي چې په یوه لسیزه کې کموالی ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې ایران د هغو هیوادونو په سر کې دی چې اعدامونه پکې اجرا کیږي. په راپور کې راغلی ایران تیر کال 246 کسان چې په بیلابیلو جرمونو تورن وو اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی داسې انګیري چې ناثبت شوي اعدامونه به له دې هم ډېر ترسره شوي وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لنډ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په 25 ولایتونو کې د دوی پټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یوه جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې یو قومي مشر یې وچلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو